آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم پړاو د رایو د شمیرنې په لړ کې د رایو د باطلولو لړۍ نن پیل شوه. فلسطینی چارواکي وایي چې نن سهار په غزې کې د اسرایلو په یو برید کې دوه کسه وژل شوي دي، او د اوکراین یو لوړ رتبه چارواکي ویلي دي چې د روسیې ټانکونه او زرهدار موټرونه نن د اوکراین جنوب ختیځ ته داخل شوي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د امریکا د کانګرس اکثر غړي د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو د هوایي حملو د زیاتېدو غوښتنه کوي. په منځني ختیځ کې د امریکا د احتمالي پوځي ماموریت د پراخېدو په حق له راپورټ نه علاوه ځینې نور راپورټونه هم شته، خو تر هر څه مخکې زه زیبا خادم او غرزنګ د دې ساعت خبرونه وایو.
د رایو د باطلولو کار نن په دوه بجو د انتخاباتو په کمیسیون کې پیل شو. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په لنی غونډو کې به د هغو رایو په اړه پریکړه وشي چې د تیرو 15 اونیو په جریان کې چې د رایو تفتیش پیل شوی دی پرې د باطلولو شک کېدو. پام وکړئ په دې اړه د اکرام شینواری رپورټ ده.
سان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون نن ماسپخین د افغانستان د جمهوریت د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د باطلولو لړۍ په داسې حال کې پیل کړه چې د دواړو کاندیدانو ټاکنیزو ټیمونو د دغه بهیر په پیل ناخوښي وښوده. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون نن د کاندیدانو د استازو نړیوالو او داخلي څارونکو په مخ کې د 3,644 محلونو د رایو په باب خپله پلټنه پیل کړه. د دغې پلټنې په ترڅ کې به هغه رایې چې د رایو د پلټنې د چکلس یا کړنلارې سره برابرې نه وي باطلې وشمېرل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د دغه بهیر د پرانیستې غونډې ته وویل چې د سرطان د شپږشتمې ورځې را په دېخوا د تیر ماښام اتو بجو پورې 16,324 محلونو رایې پلټل شوي او یا بیا شمېرل شوي، چې د دغو پلټل شوو او شمارل شوو رایو له ډلې تر اوسه 15,900 چکلیسونه او د رایو د پیلو جدولونه د پیلو د جمع کولو په مرکز کې داخل شوي دي.
کمیسیون مستقل انتخابات امروز رسمن
هوتکی ویل د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون نن په رسمي ډول د پلټنو او بیا شمېرنې د بهیر څېړنه په یو علني غونډه کې د څارونکو او رسنیو په وړاندې پیلوي.
بل پلو ته د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د رایو د باطلولو په هکله د پریکړو نه 24 ساعته وروسته د دواړو کاندیدانو ټیمونه کولای شي چې خپل شکایتونه ورسره ثبت کړي. د شکایتونو کمیسیون وایي چې د شکایتونو په باب د ټاکل شوي مهلت نه وروسته پاتې 24 ساعتونو کې خپلې پریکړې وکړي. د انتخاباتو د شکایتونو د خپلواک کمیسیون وایاند هیله وښوده چې د شکایتونو د اورېدو لړۍ به په وخت پای ته ورسیږي. د شکایتونو د خپلواک کمیسیون وایاند نادر محسینی د کاندیدانو د ټیمونو نه وغوښتل چې که چیرته له دغه کمیسیون سره کوم شکایت ثبتوي نو لازمه ده چې د شکایت سره پوره اسناد هم دغه کمیسیون ته برابر کاندي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د پاکستان له لوري په کونړ باندې د توغندو د لګېدو له امله د یوې کورنۍ 15 غړي زخمي شوي دي. د کونړ د ولایت د امنی قمندان جنرال عبدالحبیب سید خیل د امریکا غږ ته وویل چې د تېرې شپې د 8 بجو نه د نن سهار تر 9 بجو پورې د پاکستان له لوري د کونړ د ولایت په سرحدي ولسوالیو باندې 15 توغندې لګېدلې دي. د کونړ د دانګام په ولسوالۍ کې د یو راکټ د لګېدو له امله د یوې کورنۍ 15 غړي چې دوه پکې ماشومان او یوه ښځه ده ټپیان شوي دي.
پاکستانی چارواکي وایي چې نن په خیبر پښتونخوا کې وسلوالو د موټرونو په یوه کاروان باندې برید کړی دی. د موټرو دغه کاروان په افغانستان کې د ناټو قواوو ته تیل رسول. پیښه د خیبر د جمرود په سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي چې په دغه برید کې د لاریو موټروان وژل شوی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د ناټو په اکمالاتي کاروانونو باندې په مقرره توګه بریدونه کیږي. دغه بریدونه داسې مهال ډېر شوي دي چې ناټو غواړي د افغانستان خپل محاربوي ځواکونه او تجهیزات وباسي. د پلان سره سم به د روانې سوي کال تر پایه پورې د ناټو محاربي ځواکونه د افغانستان څخه ووځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. فلسطینی چارواکي وایي چې نن سهار په غزه کې د اسرایلو په یو برید کې 200 وژل شوی دي. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ په غزه باندې 14 هوایی بریدونه کړی دي. د اسرایلو پوځ وایي چې په غزه کې په دوه جماعتونو هم بریدونه کړی دي. په غزه کې جګړه د جولای په اتمه پیل شوه، یعنی یو کم 500 ورځې کېږي چې جګړه روانه ده. په دغه جګړې کې 2000 نه ډېر فلسطینیان چې زیاتره یې ملکیان دي وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې نږدې 1500 ماشومان دي. بل پلو ته په جګړې کې د اسرایلو 60 عسکر او 40 ملکیان هم وژل شوي دي. نننی بریدونه یوه ورځ وروسته له دې نه کېږي چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل چې تیار روسي چې جګړه به د سپتمبر په میاشت کې هم دوام ومومي. هغه د غزې اوسیدونکو ته هم خبرداری ورکړ چې د هغه ځایونو نه دی ووځي چې حماس پکې فعالیت کوي. نتانیاهو زیاته کړه چې د اسرایلي قواوو لپاره به هر هغه ځای هدف وي چې حماس ورنه استفاده کوي.
د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا هولاند د فرانسې حکومت منحل کړ. د فرانسې صدر اعظم مینوئل والایس نن د خپل سوسیالیست حکومت استعفا د فرانسې جمهور رئیس ته وسپارله چې ومنل شوه. د فرانسې جمهور رئیس صدر اعظم ته د نوي حکومت جوړولو هدایت ورکړی دی. د فرانسې حکومت وروسته له دې نه استعفا ورکوي چې د فرانسې د اقتصاد وزیر آرنود موتوبو د دغه هیواد په اقتصادي پالیسۍ او د جرمني په هغو اقداماتو باندې چې د بودیجې په اړه یې کړي انتقادونه او پوښتنې وکړي. په فرانسه باندې د اروپایي اتحادیې لخوا فشار اچول شوی دی چې خپلې مالي چارې سنبالې کړي، خو د فرانسې د اقتصاد وزیر بیا دا پوښتنه کوله چې آیا د اروپایي اتحادیې لخوا د سختو قوانینو نافذول به فرانسې ته ګټه وکړي او کنه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د اوکراین یو لوړ رتبه چارواکی وایي چې د روسیې ټانکونه او زرهدار موټرونه نن د اوکراین جنوب ختیځ ته داخل شوي دي. د اوکراین د ملي امنیت د شورا ویان ادری لوسنکو نن وویل چې لس ټانکونو، دوه وزیردارو موټرونو او دوه لاریو کاروان نن اوکراین ته داخل شوی دی. هغه وایي چې د روسیې په پوځي موټرو باندې د روسیې د طرفدارو یاغیانو بیرغ لګول شوی و. لوسنکو وویل چې کېدای شي کاروان د ازوف د بحیرې سره د موریوپول ښار ته روان وي. تر دې مخکې د اوکراین پوځ ویلي و چې قواوې د روسیې سرحد ته نږدې د بیرتون غوښتونکو د زغروالو موټرو د کاروان سره جګړه کړې ده. د اوکراین د پوځ منابع ویلي دي چې د زغروالو موټرو دغه کاروان هغه خارګوټي ته روانو چې د اوزوف د بحیرې سره نږدې پروت دی. په عین وخت کې د روسیې د بارنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل چې مسکو غواړي د بشري مرستو یو بل کاروان هم د اوکراین ختیځو سیمو ته واستوي. روسیه ویلی دی چې پرونی کیف ته یو مکتوب سوال دی چې په کې د دویم کاروان او مرستو په اړه معلومات ورکړ شوی دی. په روسیه باندې کیف او غربي هیوادونو په دې انتقاد کړی دی چې په دې وروستیو کې د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک ښار ته چې د یاغیانو په لاس کې دی د مرستو کاروان استولې. دغه کاروان د اوکراینی چارواکو د اجازې نه بغیر واستول شو. روسیه ویلی دی چې د سره صلیب د موسسې تفتیش ته انتظار نشي کولای. لاروف ویل چې روسیه به هر هغه څه چې ضرور وي
د مرستو دویم کاروان هم واستوي. د امریکا د میزوري ایالت د سنت لوئس په ښار کې په زرګونو تنه به د مایکل براون د خونو په مراسمو کې چنن به تر سره شي ګډون وکړي. مایکل براون هغه تور پوستکی تنکی ځوان و چې د روانې سوي میاشتې په پیل کې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د سنت لوئس د ښار د فرګوسن په سیمه کې ووژل شو. د مایکل براون د خښولو د مراسمو په جریان کې د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره کلک امنیتي ترتیبات نیول شوي دي. د دوه اونیو ناکراریو نه وروسته د تیرو څو ورځو راهیسې په فرګوسن کې کراري ده. د خښولو په مراسمو کې به د مدني حقوقو یو شمېر فعالین او د سپینې ماڼۍ چارواکي هم ګډون وکړي.
د تایلند د واکمنو نظامیانو مشر د دغه هیواد نوی صدر اعظم وټاکل شو. جنرال پری چانوچا د تایلند د پاچا لیکلي فرمان ومانه چې پکې د هغه د صدر اعظم کېدو تایید شوی و. د تایلند په مرکز بنکا کې په رسمي مراسمو کې نوی صدر اعظم وویل
غانی هم خو هاي کم من تو پی نونګ پرجاشن وا چا مو من توم ته یانګ تم تی ในการปฏิบัติหน้าที
่دغه موقع نه په استفاده سره زغواړم چې د خلکو سره ژمنه وکړم چې د خلکو او هیواد ګټو لپاره په صادقانه توګه ځان وقف کوم ترڅو خلکو ته سولې او خوشحالي راولم او هیواد مو یو موټی کړم.
د پنځشنبه په ورځ په تایلند کې مقننه قوی چې پاوز پکې واک لري د پاوز دغه شپېته کلن مشر د رای او په بشپړ اکثریت سره د صدر اعظم په توګه غوره کړ. د هغه په مقابل کې بل څوک نو ولاړ. جنرال پریود د مې د میاشتې د 22 نیټې نه را په دې خوا چې د ینګ لوک شینواترا حکومت له واکدارۍ لرې کړ په تایلند کې واکدار دی. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د نورو رپورټونو نه مخکې یو سپورتي خبر لرو. په کابل کې د ځوانانو د وشو رزمي لوبې پیل شوې دي. په کابل کې د ځوانانو وشو رسمي لوبې پیل شوې چې په کې د سلویختو کلبونو 200 لوبغاړو برخه اخیستې ده. د وشو د فدراسیون برسیال بلبل شاه محمدي ویلي دي چې دغه مسابقې به تر څلور ورځو پورې ادامه ولري چې نتیجه کې به 2 غوره لوبغاړي د ځوانانو د وشو ملي لوبډلې ته وټاکل شي. د خاغلی بلبل شاه په وینا چې دوی دازل د ځوانانو په سیالیو کې غوره لوبغاړو ته وخت ورکړی دی تر څو وکړی شي یوه قوي لوبډله جوړه کړي. د وایي چې د تیرو کلونو په نسبت د وشو لوبي زیات پرمختګ کړی دی او هیله مند دی چې د دې سیالیو په ترسره کولو سره د لوبه نور هم وده او انکشاف وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل، په کابل کې د رایو د باطلولو لړۍ نن پیل شوې ده. د رایو د باطلولو کار نن په 2 بجو د انتخاباتو کمیسیون کې پیل شوې ده. په دې حق زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ را لېږلی دی.
سند د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون نن ماسپخین د افغانستان د جمهوریت د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د باطلولو لړۍ په داسې حال کې پیل کړه چې د دوه کاندیدانو ټاکنیزو ټیمونو د دغه بهیر په پیل ناخوښي وښوده. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون نن د کاندیدانو د استازو نړیوالو او داخلي څارونکو په مخ کې د 3,400 محلونو د رایو په باب خپله پلټنه پیل کړه. د دغې پلټنې په ترڅ کې به هغه رایې چې د رایو د پلټنې د چک لیست یا کړنلارې سره برابرې نه وي باطلې وشمېرل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د دغه بهیر د پرانیستې غونډې ته وویل چې د سرطان د 16 ورځې را په دې خوا د تیر ماښام 2 بجو پورې 16,364 محلونو رایې پلټل شوي او یا بیا شمېرل شوي چې د دغو پلټل شوو او شمارل شوو رایو له ډلې تر اوسه 15,900 چک لیستونه او د رایو د پیلو جدولونه د پیلو د جمع کولو په مرکز کې داخل شوي دي.
کمیسیون مستقل انتخابات امروز رسما
هوتکی ویل د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون نن په رسمي ډول د پلټنو او بیا شمېرنې د بهیر څېړنه په یو علني غونډه کې د څارونکو او رسنیو په وړاندې پیلوي. هوتکی ویل چې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون داغو محلونو لس چې د څېړنې لاندې نیول کېږي د څېړنې د بهیر د پیل 3 ساعته وړاندې د کاندیدانو استازو سره شریکوي او بیا یې پرېکړې د دغه کمیسیون په انټرنیټي پاڼه کې خپروي. هوتکی ویل چې کاندیدان که د دوی په پرېکړو اعتراض لري کولی شي چې دغو پرېکړو 3 ساعته وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره خپل اعتراضونه او شکایتونه ثبت کړي. کسان چې د دواړو کاندیدانو ټاکنیزو تخنیکي ټیمونو د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون لخوا د رایو د باطلېدلو د بهیر د پیل دمخه د دغه بهیر هرکلی کړی و، خو کله چې دا بهیر نن ماسپخین پرانیستل شو دواړو ټاکنیزو ټیمونو ورسره مخالفت وښوده. د ډاکټر اشرف غنی احمدزي د تخنیکي ټیم رئیس دولت سلطان زوی ویل چې دوی سره په دې اړه معلومات نو شریک شوي.
د دې لپاره مونږ مالدار پروسه موجوده ده چې شکایت پروسې ته لاړ شو او دا به زر تر زره مونږ شکایت پروسې ته دا موضوع راځي. کوم مګر په ځنه کې کمیسیون نه مونږ غوښتنه کوو چې ګونګ تصامیم ورنه شي او آینده تصامیم باید روښانه وي. د چکرستو تطبیقول هم یو شفافیت غواړي.
ډاکټر عبدالله د ټاکنیز ټیم یو چارواکی انجینر عاصم هم د رایو د باطلولو د لړۍ په باب اندېښنه وښوده. ویل چې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون دوی سره هم د مخه په دې باب معلومات نو شریک کړي.
اول
دا چې دوی تر اوسه دا معلومات نه دی خپاره کړي. دوهم دا ضروري وه چې د باطلېدلو د کړنلارې تطبیق سره سم چې دوی د درې زرو نه زیات محلونو په ځای کټګوري کې ویشلي دي په کال ده زموږ څارونکي هم په دې غونډه کې حاضر وې. خو د کاندیدانو د تخنیکي ټیمونو د ناخوښۍ سره سره افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو هیئت دفتر یونامه د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون لخوا ذریعو د باطلېدلو د لړۍ د پیلېدلو هرکلی کړی دی. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو هیئت یونامه په یو بیان کې د افغانستان د جمهوریت سره د دواړو کاندیدانو د ټاکنیزو ټیمونو نه غوښتل شوي چې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون پریکړو ته درناوی وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو یو نوی نوښت برنامه هفتواری یک ساعته را تحت نام نجیبه نوشابه د ښځو له نظره په ټولنه کې د ښځو هر اړخیز نقش وخت برنامه سه شنبه ها 8 شب خپرونه د سپتمبر په 9 پیلېږي. په دې اړه خپل نظرونه د نجیبه نوشابه په نوم د فیسبوک په پاڼه هم شریکولی شئ.
آدرس فیسبوک www.facebook.com/نجیبه نوشابه.
داد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نشریږي. د امریکا د کانګرس اکثر غړي د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو د هوایی حملو د زیاتېدو غوښتنه کوي او وایي د امریکایي خبریال جیمز فولي وژنه د هغې ارزیابۍ پای دی چې د دغې وسلوالې ډلې لخوا د متوجه تهدید په اړه و. په منځني ختیځ کې د امریکا پوځي ماموریت د پراخېدو په اړه نور جزئیات لږ وروسته واورئ. ټاکل شوې ده نن د دوشنبه په ورځ د امریکا د میزوري د ایالت په سنت لویس کې د هغه تورپوستې تنکي ځوان د ښخولو په مراسمو کې زرګونه خلک ګډون وکړي چې د روانې میاشتې په پیل کې د یو سپین پوستې پولیس لخوا ووژل شو.
13 کلن مایکل براون د اګست د میاشتې په 9 د سنت لویس د فرګسن په سیمه کې د ډرن ولسم په نوم د یو پولیس سره په شخړه کې ووژل شو. نن دا غد جنازې مراسم د پولیسو د کلاک څار لاندې تر سره کیږي چې د نوي تشدد مخه ونیسي. تمه کیږي چې په دې مراسمو کې د مدني حقوقو یو شمیر مشران او د سپینې ماڼۍ درې تنه چارواکي هم برخه واخلي. د مایکل براون پلار په داسې حال کې چې نن به د خپل زوی جنازه خاورو ته سپاري، پرون یې له خلکو څخه غوښتنه وکړه تر څو د تشدد پر ځای سوله او چوپتیا غوره کړي.
هغه څه چې زه یې د خپل زوی د ښخولو په ورځ له تاسو څخه غواړم هغه ستاسو له لورې سوله او کراري ده. دا ټول هغه څه دي چې زه یې ستاسو څخه غواړم، مننه.
مخکې له دې چې د پولیسو افسر ډرن ولسن د اګست په 9 پر مایکل براون ډزې وکړي، د 2014 کال د سولې جشن پلان شوی و، خو له دې پیښې سره یو نوی حالت رامنځته شو. د سولې په دې جشن کې په فلوریدا کې د یو وژل شوي تنکي ځوان ټراون مارټین مور هم وینا وکړه.
موږ دلته د تاسو لپاره راغلي یو. موږ له تاسو غواړو چې خپلې ټولنې باندې پاملرنې ته دوام ورکړئ. موږ ټول پوهیږو چې باید تشدد ته د پای ټکی کیږدو او په دې هکله نورو ته معلومات ورکړو. موږ باید نورو ته د نژادي تبعیض او اساسي بشري حقوقو په هکله معلومات ورکړو، ځکه چې مایکل براون د ژوند حق درلوده.
په وروستیو ورځو کې په فرګسن کې د هغه ماحول په پرتله چې د تشدد ضد پولیسو به په موټرو کې ګرځېدل او د قهرجن مظاهره کوونکو په وړاندې د اوښکې بهوونکي ګاز نه استفاده کوله، اوس په دې ښارګوټي کې د سوله ییزو لاریونونو له امله د تشدد کچه ټیټه شوې ده. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن. د امریکا غږ آشنا رادیو په نوښت یو ساعته ونیزه خپرونه د نجیبه نوشابه په نوم د سپتمبر د میاشتې له 9 نیټې پیلېږي. په دې خپرونه کې به په ټولنه کې د ښځو د هر اړخیز نقش په اړه د دوی نظر واورئ. خپرونه هره سه شنبه د ماښام په 8 بجو. تاسو کولی شئ د خپرونې لپاره د فیسبوک په ځانګړې پاڼې مونږ سره خپل نظر شریک کړئ. پته یې ده www.facebook.com/نجیبه نوشابه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د امریکا د کانګرس اکثر غړي د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو د هوایی حملو د زیاتېدو غوښتنه کوي. په منځني ختیځ کې د امریکا د احتمالي پوځي ماموریت د پراخېدو په حق له نور جزئیات د آشنا تلویزیون په راپورټ کې واوري.
د امریکایي خبریال جیمز فولی بیرحمه وژنه د دې سبب شو چې د کانګرس یو شمیر غړي احساساتي غبرګون څرګند کړي. د کانګرس د کورنی امنیت د کمیټې جمهوري غوښتونکو رئیس مایکل مکایل د ای بی سی ټلویزیون داونه خبرونه کې ویل چې دا ترګره ډله چې په داعش مشهوره ده په نړیواله سطحه د سپتمبر د 11مې د بریدونو وروسته تر ټولو ستر ګواښ دی.
This has been festering for
the last year. دا د تیر کال راهیسې مخ په خرابېدو وه او اوس د یو امریکایي خبریال د سر پرې کولو سره تثبیت شو چې زما په نظر د امریکا د ولس لپاره روښانه شوه. دې کار د هغوی سترګې خلاصې کړې چې داعش په حقیقت کې څوک ده.
ځینې جنګیالي د اروپا او متحده ایالاتو نه منځني ختیځ ته ورغلي چې د دې ترګرې ډلې سره یو ځای شي. په کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې رئیس مایک روجرز د این بی سی ټلویزیون د مادواتو سره په کتنې خبرونه کې ویل چې دا کسان په اسانه کولای شي بیرته لوی دیسته
او امریکا ته پراتو کې یوازې د تیاری ټیکټ اخیستو ته اړ دی او بس همدا وجه ده چې موږ په دې اړه ډیر اندېښمن یو.
متقاعد امریکایي جنرال جان ایلن وی امریکا باید د خپلو متحدینو سره په همکارۍ د سیمې په کچه په یو اقدام لاس پورې
کړي.
دا یو پراخ تکنیک ته ضرورت لري. دا باید د داعش په مهمو مرکزونو دقیق بریدونه وي او هغه هم هغه موقعیتونه چې د برېښنا د بند شاوخوا کې دي.
جنرال ایلن چې د ای بی سی ټلویزیون د دې اونۍ خپرونې سره مرکه کوله وی کیدای شي ځینې د ویشتو هدفونه په سوریه کې هم اوسي. جمهور رئیس اوباما کوشش کړی چې په عراق کې د لوی خطر سره مخ ملکیانو او امریکایي ډیپلوماټانو د ژغورنې ماموریت محدود کړي. خدای هم ویلي چې امریکا به په جدیت سره د هر ممکنه لارې د امریکایي ادباو د محافظت لپاره اقدام وکړي. ځینې وکیلان تاکید کوي چې امریکا باید په ورختای بیا عراق ته ماربوي ځواکونه ونه لیږي. د کانګرس دیموکرات غړي دانا اډواردز وی هر کله چې په سپتمبر کې ټول غړي کارتستان شي نو کانګرس باید په هر ډول پوځي ماموریت پراخېدو غور وکړي.
But we need to have a debate.
خو دغه بحث ته اړتیا لرو. فکر کوم دا ډیر مهم دی. فکر نه کوم چې جمهور رئیس ته کانګرس ته منځوري پرته د جګړې د موجوده صلاحیتونو زیات کوم څه وکړي.
ارزاون کې وای د سخکاری چې جمهور رئیس اوباما پر اطلنټیک ورځو کې د یوې پراخې جګړې د پاره د امریکا په یو ګډمحاله پوځي اقدام عواقب غور وکړي.
د نظر غشي می پزرا باندي پپا موروا د نظر غشي می پزرا باندي پپا موروا چرت زخمی پکې داستا نازک یادونه نشي چرت زخمی پکې داستا نازک یادونه نشي او چرت زخمی پکې داستا نازک یادونه نشي سائل قلم ملر زبان يا
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو په جنگ کې ښکېل کسان که د اسیر په توګه نیول کیږي باید څه ډول چلند ورسره وشي د خبرو اترو یا گفتشونو د نن ماښام په پروګرام کې په همدې موضوع د میلمنو سره غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو که نظر او پوښتنې لرئ خپرونې ته وروسته تلیفون وکئ نمبر دی 202-619-1-16 قربانه نوشا باشنا او نجیب الله احمد یاردی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري
د رایو د باطلولو کار نن په دوه بجو د انتخاباتو په کمیسیون کې پیل شو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پالنی غونډه کې به د هغو رایو په اړه پرېکړه وشي چې د تیرو 15 اونیو په جریان کې چې د رایو تفتیش پیل شوی دی پرې د باطلولو شک کېدو د پاکستان لخوا په کونړ باندې د توغندیو د لګېدو له امله د یوې کورنۍ 15 تنه غړي ټپیان شوي دي پاکستاني چارواکي وایي چې نن په خیبر پښتونخوا کې وسلوالو د موټرو په یو کاروان باندې برید کړی دی د موټرو دغه کاروان په افغانستان کې د ناټو قواوو ته تیل رسول فلسطیني چارواکي وایي چې نن سهار په غزه کې د اسرایلو په یو برید کې دوه کسان وژل شوي دي د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا هولاند د فرانسې حکومت منحل کړی دی د فرانسې صدر اعظم مینوئل وولس نن د خپل سوسیالیست حکومت استعفا د فرانسې جمهور رئیس ته وسپارله چې ومنل شوه د فرانسې جمهور رئیس صدر اعظم ته د نوي حکومت جوړولو هدایت ورکړی دی د اوکراین یو لوړ رتبه چارواکي وایي چې د روسیې ټانکونه او زهریدار ګاډي نن د اوکراین جنوب ختیځ ته ورداخل شوي دي او د امریکا د میزوری د ایالت د سنت لویس په ښار کې په زرګونو تنه به د مایک براون د ښخولو په مراسمو کې چې نن به ترسره شي ګډون وکړي مایکل براون هغه تورپوستی تنکی ځوان و چې د روانې عیسوي میاشتې په پیل کې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د سنت لویس د ښار د فرګوسن په سیمه کې ووژل شو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدل ته ختمیږي خو مخکې دې چې د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبرونه پیل شي یادونه کوم چې په جنگ کې ښکېل کسان که د اسیر په توګه نیول کیږي نو باید څه ډول چلند ورسره وشي د خبرو اترو یا گفتو شنو د نن ماښام په پروګرام کې همدغه مسله د میلمنو سره راسپړو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو نو که سوال یا نظر او پوښتنې لرئ کاول شیخ پرونی ته تلیفون وکئ د استودیو د تلیفون نمبره ده 202-619-1-16 او سوالونه هم داشتن په فیسبوک هم لیکلی شئ د پروګرام قربانه نو شابه آشنا او نجیب الله احمد یاردی دغه د اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي